تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې ټاکل شوی د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوالې شاعرانې را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي.
فیسټیوال ادبی فیسټیوال دی د شیر په ونډه څومره اغیزې په ټولنه کې کړی ده. بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي. په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالې به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې.
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. تر دې ټولو مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو ګډ عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. ښاغلی حسیني په دغه نشته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښ تلفات په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړی چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل سي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی هایسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله او زیاته کړه تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نه سي. یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول سوه. دغه ښځه انجیدی بیر نومیږي او لیوی سی وی سی موسې سره کار کاوه. د هالنډ تلګراف ورځپاڼه د یو چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو ډیر لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یو کال راهیسې د یو سی وی سی خیره موسسې د عملیاتو مشر وه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول سوی چې بهرنیان پکې ډیر تګراته کوي. د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیت قمندان جنرال عبدالجبار پر دې ویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالۍ کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پر دې زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې دغه ډلې دوه وسلوالو وژل سول او درې نورې ونیول سول. په یو بله پیښه کې پرون د دې ولایت په پیلخمري ښار کې د یو مین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل سول. بیا هم اشاره غلاست. د راپورون له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل شوی چې په کښې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 ته رسېدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلب وهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچي کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوي نور هم خراب کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې سي. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړ سي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنی چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنی چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې تر کتنې وروسته وکړه.
we discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دوی وای موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې کړو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یوه قوي موافقه وړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیسات څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اوترش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری په برید تورن وو په عراق کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرنول الیونی الحرزي له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزي مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحرزي تیر اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل سو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. د اوکرين پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د کیف مرکز کې په میدان چوکې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث وي. یانکوویچ اوس په طبیعت کې دی. د اوکرين د کورنۍ جګړې له پیل وروسته خپل لومړی مرکز کې د کیف میدان چوکې پر مظاهره چانو د ډزو په اړه د پوښتنې په ځواب کې بي بي سي ته وویل چې دی خپل برخه مسؤلیت نه ردوي. که څه هم په دې مرکه کې د پر ډاګه کړ چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی، خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهولو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ونه کړل. یانکوویچ ویلي مال وسلې د کار اخیستو امر نه دی کړی. دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخیستل خو پرېږده، زه حتی هر راز ځواک له کارولو او له وینو بهولو سره مخالفم. خو دی زیاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپله دنده ترسره کړه او دوی له وسلو د کار اخیستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیپ مرکز چوکې د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسیه کې یو مسؤول ځای ته ولېږدول سو چې تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غږله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 ادبي کلتوري پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسېدلی چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې په رسمي ډول خبرو اترو ته کښېني. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د هایسن د وینا مهمه برخه د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریشه به وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پرون د ولسی جرګې غونډه روانه وه چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پپام کې و چې د ولسمشر دوهم مرستیال لخوا معصوم ستانکزی دفاع وزارت ته رسمان د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیز مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په هکله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یوه ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محلي خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغانده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا دا پوښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل شوی وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته وروپیژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی یې نیولی دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پا په روانه خبرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې مخي نو څه لپاره هیڅ څوک یو دین ورکی
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای دلاسه یو تام ولا کخلی ته وړی مای دلاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست سیډن پو ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یو برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او قدیم مهم فرهنگی موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصر و ادبیاتو په باره کې تحقیق بعد لیوی خو د افغانستان د ادب د تاریخ لبوش پلولو سره مرسته وکړي او لبلی خو بعد د نوې فکر او فرهنگ د معرفي کولو سبب شي.
وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې ویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول لیوی خو زمنګ معاصر ادبیات راپیژني او لبل نور زمنګ د هواد د ویړلی فرهنگ ځلاند دیوه لارو خانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپل مقاله وورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د سړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتی ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لوی خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د په ژبو کې اوس لهجی را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پریکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه د په لهجو نه لیکلی کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو مؤسسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې. او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره، په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نهم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا به ساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیرونه پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
هر شی بنا هغه چې لهرسان دی د درد سکیروی راپورته شوی، هغه چې خاموش شونډي او تر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېره قدره بې قدره شوی. تیرونی د جوزا 24مه د یدونی ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یو داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماښامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور رشتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړل کې نارینه وو لوبولې د ښځو لوبولې د نارینه وو یادونه کې د ښځو لیکل دا جپاله د ښځو سره هنده ډول خزانه د دې ټولنې ملنی می ډیره برخه جوړوي ونده یې مندم را ده خو بیا یې یادونه نکړي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمائندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زکړې اعلان یې روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه ده چې په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړې. د پل فکری کړې په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولی ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او یو مور ده. پل فکری کړې دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیاتو برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټولې شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغه بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویلي چې مور په یو لاس زنګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناست یو. رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای د لاسه یو وطن، مای د لاسه یو وطن ولا که خولې ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وای د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کوما، نمورې تل خدای ته زارۍ کوما، ستا هوسا عمر ته خواری کوما او همیشه دغه لنډۍ کوما. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سم یادوما.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مور ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم، د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا پوهېږي کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دی راحت دی.
زه د دواړو سترګو تور یم قربان شمع، ډېر پوروړی مې د مور یم قربان شمع. زمار وایي په ټپو او په سندر وللې، زمار وایي په ټپو او په سندر وللې، زه د للو للو سرور یم قربان شمع.
له مشاعرې وروسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
بہار یو درد میں خپل خپلا پریشانی لتا
هیردنی وی چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللي دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو راپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړينه، عمر دې ډېر شه خپل یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دينه. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمېر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتور او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمېر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنۍ مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د غل سره طبیعي خبر تدارک بیٹا بھائی موجود دي. استاد رڼا دې تدارک کومه تر څه کې جام ده یوه نه ده چې کله موږ
پر کاری مسائلو تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعران چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای، د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینه وي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نژړیږي بے نمک دی دلته زړونه اوس د کاڼو څخه کلک دی.
وای راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزور یم، کنه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه ورو.
زما پنځه بانوي زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچی ناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید دیوی، هر څومره کستړی او ستومانه ده.
زوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چرایات شي ستا لفظونه د زړه سره.
یې زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا دې د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته بابام، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګامخرم.
اتلم علی تو وغمد گلابونو تو پیدا نیمانړې.
افغانی میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورس پانی د یو تازه خبره شوی ریپورت عنوان دی. خای دا عنوان یې ځکه ورکړی وی چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کیږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوګې امیل کوي.
دا راحله موسکا وه د هلمند وه او واقعا شعر یې ډېر پوخوالی درلودو. اکثرا به دې غزل لیکه. کله چې دا شعر وایي او موږ سره خپل غزل شریکوي میرمن بهیر کې ورینداری دا خبره دا شعر یې اورېدلې و. دا یې په خپل کور کې کیسه کوي. د ده ورور ته پیغور ورکوي، ورور راځي
فرزند خور د شعر وایي،
خور د دغسې د مینې خبرې کوي. زه بې غیرته د هغه مخه ونیسه او هغه اصلاح کړه. د ده د مرګ سبب و علت همدا د شعر ویل و.
دغه ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 23مه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ. هغه په کابل کې کومه ستونزه د شاعرۍ لپاره نه رامنځته کېږي، مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي، دوی به مړ کې، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې،
یعنی دوی د خپل زړه خبره په آزاد نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي، هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي، مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم، یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي. کله چې نور خويندې هم وي، خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پوهیږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی، یعنی دا جرأت لګ پیدا کړي.
او کېدای شي دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي. نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودونکو کې شمیرل کیږي، یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دي.
متاسفانه متاسفانه په ډېر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کړم لومړی دا ویل چې زه به کور کې پوښتنه وکم، او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړل شوه. په اول قدم کې چې دا پیغام ما ته ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځېدل چې متوتره ازري خلري ښه فعالیت لري په بهیر کې، او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلوده چې دوی په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای. چې اول زما انتخاب نیمه غنی و، دا باندې تاسو باید پوښتنه چې زه ډېره وړه خبره هم چې بیل زده ځان ته تصمیم نه نیسم، ډېره وړه خبره چې هم ویځي غونډې ته راوړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم. کله چې راغلم دا خبره مې چې وکړه چې زما اول انتخاب هغه د ټولو اوکې کړه، ټول یو سرنغه غوښته چې بالکل، مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه. همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیل اجازه ورنکړه، پکیزه ارزو ته اجازه ورنکړه. دغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکي نام دي، ښه فعال هم دي. په پای کې بل اخره دوه کسان دوی را انتخاب کړي. البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسؤل په توګه ورسره ځم، یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي، نو بیا یې خوانه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده.
ښه، نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکړل شوی دی، نو تاسو خبرې به خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي زکه چې فستوال ادبی فستوال ده او زه د صحت سوام چې د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسله باندې هم دی پښتنه وکی مهر کله چې مرکه کړي دی خپل مرکه کې مې دی ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دی انجو د جوړول لاره نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزې پټولنه کې کړي دی بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې دی هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه غواړند په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړی دا خو ترې ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیږی یا زموږ هر افغان خصوصا پښتنه ټول په دې باندې پیږی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیره غټه ده ډیره لویه ده ډیره غټه ساحه لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله چې دوه صفحې درې صفحې څلور صفحې پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیبا ناتندیا مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته نصیب مفهوم هم دا چې مثلا وجود مخپلې مگر واک دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغله خلینا اوریل دل کیږي مگر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خپل په دین لنډی کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی د درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مگر پلاری مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړم
کپو
بعد ورکړه که خرڅ یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او کوی هم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډه یو ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي وی یا مثلا د ټولنې ماینز د غنا مرکز ثقل نه راوتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرم چې د مسایل به وي چې دی به خوږي
ډیر مننه
مېرمنې مننه تاسو نه
چنکو کومه ساته چنکو سبا بابا ناشي
چنکو اوس د دوه لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پیو بزگر بندی پیسی وی شتمن چه پوشو چه لبزگر سره دو پیسو دو ورکری وزنش دا خوشحال شو زکه بزگر کل لور لرلا او دو ورتسترگی خری کری وی بودای و ورز ده بزگر کور تا ورغی ورتوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانی خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شول بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داوری لپاره یو آسان لاره هم وینم کدنجلی لما سر واده کوی زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو دانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل، زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبورم. کله چې بوډا ګټې راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو تګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل، سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل، آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټی راوایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل، وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټې پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل، خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټی کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټی له کڅوړې راوایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچی استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه راتاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا، کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې شل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې موږ بحث کوو. یو ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنۍ ده، یا راګونه دي چې په خیبر کوټې کې د خپلو راګونو په کښې کښې دي. او ما د دې سره د ملت
بعضی افنگونه مون فرق شد. مثلا دا شدیر سندیر استا وغجن اشنا دی دا دیر خلقو او ریدی دی اما دی نتویز دا پکن راکی لی معاوه کسان دا قارش دیر مکیسی یا لسنباراس را لسمنگی لی دی هنرمندان دی ملاسی دیر دستنی دیر دی اما دی نتویز پکن راک کارتی مدا ما نسالون پدا ورادین کرا ولی دی چه دیت احسان سی یا آغا سوک شیر لیونی لینو اکر لی اولیسی پدا
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟ غربی موسیقی پو که په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتا سي د شرق موسیقی غواړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي او یو بل موسیقی ژغون کوي غواړي چې دغه پارچای وژغوي کټ مټیس هغه سنې ژغولې لکه څنګه چې دغه غربی موزیک دوی ثبتوي په خپل هغه اشارو کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقی هغه سي کټ مټ کبل څوک ژغوي هغه سنې ژغولې لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟ تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرانيان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي را وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد؟ کنه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق مرده دي په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ماسره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کې او هغه بې ښه کار ولی فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دی نورمال دوه درې کاله ډېر کالونه لري، خو منتهه هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه دا درې کال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار وي.
بله استاد، کبیر افغانستان تر سو افغانستان کې د موسیقي د مسلکی توپ د پاره چهات سره روان دي د حکومت په چوکاټ کې، تاسو دا کافی غنی
اوس خو هیڅ نه سره اوس خو هیڅ کافی نه دي. ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریک کړی ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه سره نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه سره هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورځلی نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي، یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي، ځکه میتودیک فقط فقط ډاکټر صاحب استاد سلیم سرلس مرحوم ویل دي دغه ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړي دي، هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته، حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی، نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې، حال دا چې ټول شوقیان دي ټول لاسمندي ورسره لري.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي، دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو، دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته اوسه د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا که خرابات راواخو چې مسلکي خالق دي، دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمانی موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده، نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاجي
ته
نور مو میتودیک مو یعنی دا یو پیداش یو مقصد او خمیر او څه چې هغه دی یلی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره دا تر څو وشي او هغه دی مقصد وشي او جهان هغه دی پښتو خپل جامع یو بل دا ده چې د افغانستان هر څه د فار په سی مو کې هر څه د ټول د فار مثلا د عامه منځه د فار د نور شیان د فار نو څه د فار هیڅ څه یو یو دی نه ورکی په دې خاطر باندې چې موسیقي د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی څه ده او صد د لارې څه ده هم دا نه ده ده دا حرمت د موسیقي اما هغه نه چې هغه څه څوک نه بولي چې موسیقي حرام ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالي وي، خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکل دي. خغله هاشمی خپل یو طنز راتلولي او دا هم راتوای چې په لیکل طنز کې ولی دا موضوع نقد شوی ده.
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاوانی کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو، کرۍ ورځ به په دې هڅه کې وو چې په یو نه یو ډول لایوټو کټکره برابر کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړه کړې وه، په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم. بس لوی سړی به یې رایسار کړی و، هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که د زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې، هغه د چا خبره چې تر دود نه تېرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو، د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل، یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس، له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و، وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود، اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته، بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي، داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم، د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم، د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلښته او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټیلیفون مسیج ولیکل، ببرک جانه سلامونه مې ومنئ، ښاغلیه تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه ازاده کړي، زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو، یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل، زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دی ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستئ، که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم، تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ، زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل، په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ، راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ، زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې، ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو، د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل، زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي، له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي چې چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مهم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعري په چست وزن، نوي او مزامینو
او شرنګیدلی موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی. په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته په خپله د خپل ځان غوندې رسوا شي. که زما بې قراری درته نه ښکاري، د بودها د اطمینان غوندې رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غوندې رسوا شي. پاک مولا خو دې کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوندې رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوندې رسوا شي.